السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تاګ راتګ پر لارو د جوړو شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نخې نښانې نه دي لیدلې. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموز مړینې خبر ورکړ او ویل د درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال څه وو
ویډیوګانې وینئ د چا سترګې وریستلي د چا سرونه ورمات کړي پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربیره ویي بېزته کوي.
په دې اړه مو د افغان کډوالو له یوې فعال سره مرکه هم کړې ده. بل لور ته پاکستان د افغانستان د پخواني پوځ یوې افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړي ډیپلوماټ د طالبانو له اساسو سره کتلی دا چې څه ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه
اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملګرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل د پاکستان د یو ځنګړی استاد په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. د پداس حال کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهیو پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالې نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یو سترګې ورته لمنځه وړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د یاد کس هیڅ سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو یې کاروالې نشي تاییدولی یو سپینګیری مشر چې خولې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن تر ترمنځ ځای کاروباریانو مشر منډولۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر پوله د اوختونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي او د لاهور پیښور اساس کوم مسافر الته دي یا افغانان الته دي یا پښتانه الته دي، دا و سرم بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې خبره سربیره وي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړیسته، نه پر دې غاړه دونه سړیسته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوش شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک ووهل، زه هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډیر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم، د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې خای د سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچې یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي، پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دی، په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي، په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو ریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړي تنگ کړي او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زورزیاتی پیښې زیاته شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالی محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسر د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتیدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای د فارن اکس پر لسمه مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او 100 میاشتې پاډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل، دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو، ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي، د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 سپتمبر وویل،
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے،
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا، جما په خل دے فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمون افغانانونو چنن سره پاکستان ته پر اتلو مجبور دی. پولیس او ایف ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دی او کله په جیل کې بند کړي. د دې فیصله سره بر د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لري ته وویل،
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هېواد ته بې ویزې هم لاړ شي، باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم کومږه ګورو دي دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې وو هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو مونږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
نسی. او کله کله نه عملی کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزه نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو سو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو خبرونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یو پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واوریدل او له هغه مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی، په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزه کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځ کې درې څلور ځله د افغان کیم خواته تلم، او دا وی وجه هم دا د شي دا غزینه چې کوم افغان کډوال دی هغه رابطه کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او پر اسنو یې خور کاستي، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس پرته ولاړی هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار د کراچي خو لوی ښار دی، مختلف ځایونو کې تنه تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی، ځکه دوی اوس نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو، که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه د هغه ډوپلیکیټ یو کاپي په خپل کورونه کې کې د خپل ملګرو ته ورکاستي، که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو، که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچی کې میشت افغانان د دې نیولو له وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي. موږ دا سور د ډېر نږدونه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولی چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت کوم دلته استازي دلته سې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی، دا هم سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ سې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کل حالت خراب شي، د دوی په مینس کې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د ریاستي پالیسي ده، کېدای شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستيال مارټین ګریفت سره خبرې اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼې د لیدو کتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بې وزلۍ او بیکارۍ کچا اوج ته رسیدلې او دې هیواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستيال مارټین کریفټس سره خبرې کړې. خاغلی ویسټ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکو هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دوه کلونو په موده کې له 2.15 میلیارد ډالر ډیر مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول لخصو او انجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړي کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبه په ورځ د اړمنو خزو او انجونو سره د ملاتړ په پاره د چهارشنبه په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسیدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسیدلې. یوی اړمنې طاهرې آزادې رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپله مې استادې کوم زر روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایده کې مې د خپل نومونه ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوی یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دوا کله کې چې ما یو منا وړاند نه جاسې دا چاته چور کې هغه بس خپل پومنس یاده سه واسطا خلک ته ور کوي، نور چاته نه ور کوي. زه په خپل بیکار بیوزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا. دا کومکونه چې راځي بالکل امستات نه رسیږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت او اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او اصول نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د یاد شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی، هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړی د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول. خپل څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېنګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 تلاتې کرا لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوا خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموخه کله ازادي راډیو نه اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې ساسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم مهره وي ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج د فری کرنډیکر سره کتلې دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړې. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي چې پرون په دې لیدنه کې دوه لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روږدیو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له خزو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج د فیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلې دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پروان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوې دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لنډ خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
د زده رادیو محترمو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچو مرشی وڑ وڑ مشمان لری مسیان و بچان لری نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندوبست غوڑی من خود خدای نو وطلو دل هیچ اثر نشتا.
السلام علیکم. دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید لیدو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غولیدو کتو کې پر امنیتي مسلو، پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړ شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلي. د دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. دغه افغان خبریال د هغه د زوی بکتاش سیاوش په خبره په مرموز ډول په جرمني کې وژل شوی دی، په بخښنې سره مړ شوی دی. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام باندې محکوم کړی دی. د تاجکستان تبا رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی، په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی. ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. څنګه شه؟ په خیر اس خیریت ته زړه ازادي راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې موږ د بازي افغانان چې د ایران د کارګری اویزی لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زواره امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی، دا چې مې شروع کړی دی. شخورغه ته که چا د مربوط د ایرات نه یي وای ورزخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورست ویارات وایستاسته د کارګری پرونده چې د پیارات کړه ده. یا د جلال آباد مثلا دوی ورسی بل ځای، د کندهار بل ځای ورسی، دوی وایستاسته پرونده ورسه هغه په هغه ویارات کړه ده، په کابل کړه ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسی بیا وای ته بیا چې ویارات ورسی دا کوم لوبه شروع کړی ده. دا بیا چې امارات وای دا سم کی د جمهوریت په وخت خدا نه و بای متریک پاسپورت وار کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دا ایله چې ګر سره په مخې وروکي ما ډیر زره روپۍ پور کړې ولاړه د پاسپورت می جوړ کړې رااله مې یارات د یارات څخه ولاړ سم مزار ته مزار ته چې واره نو مستاده کارګری ویزه ته بای چې ولاړ سي یارات دریم ور بیا رااله مې یارات یارات هم ویزه رانه په برته دغه سره په یو مصرف شو کوته رااله مې نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده؟ ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک کنو باندې کې. دا کومه لار ده؟
بس دا کدونو ټول چارواکو سره پر یو طریقه کې شریک کې بس دوستای پامندي.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکون کا رژیم کو سلامونه وایم. دا سلام دا بیران قاسمی سوی کڅوګ دا خبرې کړې دي چې تو هم ټول چمنو کې کڅه بالاري حکومت جوړ کې افغانستان کې ټول چمنو نو ستاپ من خپل ټول چمنو حکومت جوړ دي تاسو نه نو ته حق ورکړې دي زاهدان سنیانو ته موږ خپل دې ښکاله ژوند کې کړې دي یو سنی دی وای چې ما دې درجهدار معمولی درجهدار لري سنیانو کې څه تا چی شد که سنیان تا تا طول کرمان و سنجان اسفحان شیراز طول کنونی کشی گازی دل تا یو کپسول گاز آقا دی پا آقا وقت که پا لکس مانه بوی لس کلو گیس تا تا حکر کرید سنیانو تا چی که دل تا زمور پا افغانستان گلاس واهنه که.
سلام علیکم پیداموال لغمانه ما د لغمانه لشنګ ولسوالۍ وسیدون کما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازانو وستلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازا پیونان بای تم تل نشو او منګه هغه هیوادل چې نتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نشو.
السلام علیکم جناب خیر استاد استفاف ما د خدای ټول انکاران ته مدیر صاحب سلامونه ورسېږي نیلي درمانه ما وښتنه می راځي چې مختد سمور په ماجرات باندې زه دوري د ایران په خوا باندې په ماجرات وځو د تمجون په خطر کې دي تر هغه ګور دلاسه او پاکستان چې پاکستان سره باندې په نړۍ کې دا چې څو پاکستان او طالبان سره لاس یو موټی دي دا وانه چې سره وخت مرګر دا غواړي چې د طالبان دروازه اعلان وکړي او بل خبر مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې ځکه چې د دې شخصي ګټو لپاره تر هغه ته کار کوي او موږ به د دې مابین د طالبان چې صلاح د جمهوریت نظام ده هغه څکره دې د ځان دوستانه بولي هغه د ځان دښمنه بولي کړه په قتل ورسول دا دوه کاله پاتیر چې دې په لاس باندې چې ورغله د څونو افغانان په قتل ورسول دي نو د خای دا پیغام ورورسول ټول سرواک پر چې موږ د مدیرت باندې د افغانستان څخه خو دې به څنګه سره اړیکې نیسو کوټ کې راوښي خو ډیر بشي او بل خبر مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خپله دغه څه دوه کښتۍ ته ځان رسو نور خارج مو حرکت وته د افغانستان څخه خو نور مو ژوند په خطر کې دی.
السلام علیکم زفیر رادیو اوریدم کار کوم ته سلامونه وایم بعد سلامه موږ د روپیه کالدار ډیر شوي دي ډیر فازل دي په تکلیف او دا اوس د افغاني ریواجي دي دا خو ټول په تاوان کې یو ده دا د ډیر موږ کېږي نه ریواجي طالبان کرا کرا په کرا کرا یو په یو ډیر مسافر به مخه 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 سلام
کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې خلیوام زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چرکړې دی او پکات میچ 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسج تر لور پورو چرواک پورو ورسی د ازادي راځي څخه خلک لرم چې ما میسج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن زواکی ما د محل فیران کې افغان کرکټ بلران چې دی ډیر کمزور شوی دی نه پوهیږي چې ولې به دوی ځانون کوي کې نو د افغانستان حکومت مې نږدې دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دی ارتیا لري دوی ارتیا به دور فرای کې به کرکټ بورس هم د غشتنه ده چې بعد بلرانو ته باید کوي کې باید سپورتونه وکړي نه پوهیږي چې ولې موږ بلران داسې کمزوري دي څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې موږ داسې خوښنو چې نه پوهیږو ولې افغان بلران لوبه بایلې لامل یې څه دی.
سلامونه د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته یو پیشنهاد مې درلوده موږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو د دې په ځای باید د تیرو حکومتو پسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالر یو یو وزارت پیسې وړی دی هغه راولو هغه پیسې بیرته راواخلو د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کو او دا موږ چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه پوزای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو دا موږ تاسو اوسنۍ صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعته به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د مادن به مو آینده ته ستل شوي وي، اوس د مادن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان مدنونه خلاص وي او تش ډډی به وي او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده بیا بدیږو دا به په ځای پاتې.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو مم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کوي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، اوټیلرې دي او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کوي او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوئ. ومن الله توفیق، جمعه مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو پلج معلول یم، د افغانستان خبرې کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله می نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی دې د افغانانو سره ډغرې نه وایي، را دې شي د افغانستان امنیت، را دې شي د افغانستان ازادي، را دې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده، نو نورې د ډغرې نه راسره وایي. زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه تل پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای شي چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه می غوښتنه دغه چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي تر څو پر زموږ د خلکو دغه لوی ستونزه حل شي. والسلام په احترام.
علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم والی صاحب ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړی چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تخارې ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز خوا سره وکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکار وه یا به درې کسه ګناهکار وه. او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست دي، برمې ور وجاړه کړلې، اوس هغه رې نه اخیستې چې موږ څه وکړو. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوي یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وز از موږ سره وسوله. او که چیرې موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي، خو هغه به موږ خپل د ځان سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات وس نه کېږي، خو موږ داسې نشته. دغه هزارهګاوې څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دي.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کې شورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووهو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووهو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دې کې نیم ساعت غونډۍ ته، یو ساعت غونډۍ ته وخېجو، بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم می صدام سند د حقوق سیاسي روم پنځه تن مستل يم. نظر راډیو می غوښتنه ده د ذکر د لوړ ذکر له واندان او له غوړو چارواکو او غوښتنه وکړي چې هغه غوړي د مسلم نوم بدل شول نه ورکی. سمستارونه پای ته رسیدي خو بدل شول نه معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مسکم شاګردان یو ته امکانات او بدل شهر سورکی دلی بر حکیم ستونزې دی. کسان له لکیږي چې یا په طالبانو لیکو کار کړی وي، او کسانو پیژند شي نو تم د وستونه کار اخته کیږي، مستحق ته لیلی هم نه ورکول کیږي. او بدل شهر د سمستر نه پات رسیدي او بدل شهر د مو پلان کې لري چې د سرلونی مشه په ځای دوه میاشتې بدل شهر ورکړي.
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سرپتاماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیف دي، او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
زه غزنی ولایت او د ازي شخانه څخه پیغام درته پریږدم. د ازي شخانه امکانات نشته، مخکې سلسله بول یوغو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو ساغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما د پیغام دی رختیات رئیس پر ورور سوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی، یا دبليو پی یا ایم پی یا نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دی.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنې والی ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو سي، یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک سي چې خلک دې پر کراره سي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لړ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړي، هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ، او هلته یې له افغان پانګوالو، سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوری نظام پر مهال له دوی سره کار کوي. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیز به یې څه وي، په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت د یو غړي ازرخ شافیزی نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مجلس میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایی افغانان اتاق په بلنه هلته دایریدل، او یو تعداد امریکایی کمپنۍ او افغانی کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل، او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې، او کله ناکله دا خبرې اترې عملی بنه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې، او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه راداوتول، او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلو ولته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې او ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول، او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده، او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو، دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري، او دوی یعنی فسیلیتر دی دوی غیر انتفاعی او یو سازمان ورکون کی موسسه دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپیک ته یې ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هېڅ اتباع تبع د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي موسسه نه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي. دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو ټاپو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حل الاکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
Thank you. ورکړي.